خبری دیگر ساعت 9 برمیگردم. تا آن زمان با رضوان مراد و یک برنامه دیگر از رادیو آزادی باشید. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستان او د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور بحث کوي. د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د وضعیت او د غلط دروانو تصفیوي عملیاتو په اړه په زړه پورې او مفصل رپورت هم په دې خبرونه کې اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترو او نورو تجهیزات غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي که هر څه سمو په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې د دې صوبې استخباراتي سرچینې وایي چې پرون د پشین په یو کلي کې نامعلوم وسلوالو د افغان طالبانو پر یو قومندان ډزې کړي او هغه یې وشلی دی. سرچینې وایي دا قومندان مولوي عالمجان نومېده او په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله او د کوټه شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالمجان د وشلو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د کانګرس د الوتکو، جنگي الوتکو، جنگي هلیکوپترو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې له مشر سره د امنیت ټینګېدو، اقتصادي ودې او اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د هڅو په اړه هم خبرې شوې او د امریکا دغه استازي باب کروکر د افغان ولسمشر او حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې باب کروکر او ولسمشر غنی د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت له تروریزم سره پر ګډې مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې ترسره کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د ښځو په ځانګړي زندان کې د دوسیو د څېړنې حکم وکړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر له سترې محکمې غوښتي چې په کابل کې د ښځو په زندان کې د شکایتونو د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلي غنی څو ورځې وړاندې په کابل کې د ښځو زندان ته ورغلی او د هغوی د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي بحران خواشینی څرګنده کړه. د ارګ خبر پاڼه وایي د ریاض او تهران ترمنځ سیاسي ناندرې د ټولې سیمې په زیان دي او دواړو خواو ته ښایي چې خپلې لانجې د مذاکرو له لارې حل کړي. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حملې د نړیوالو ډیپلوماتیکو تړونونو خلاف عمل بللی دی. او په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او د سیمیزو شوراګانو غړو د هرات خاروالۍ د ماستر پلان ملاتړ وکړ. دوی حکومت ته په یو پرانستي لیک کې د خاروالۍ د 15 کلن پراختی پلان ملاتړ کړی دی. د هرات خاروالۍ 13 اونۍ د خاري ماستر پلان پر اساس هغه موانع لرې کړل چې د ایران د قونسلګرۍ پر وړاندې پر پیاده رو ایښودل شوی وي. د دې اقدام پر وړاندې د هرات یو شمېر حکومتي چارواکو او د ایران قونسلګرۍ شدیده نیوکه وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې وفالی عزیزه خیرندیش د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې اداري فساد د دې پلان د عملي کېدو مخنیوی کوي. دا وایي ټول هغه کسان چې د خلکو د غوښتنو پر وړاندې دریږي مافیا دي او په هرات کې دومره زورور دي چې خدمتګارو خلکو د کار اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې حکومتي پلاوی په دې اړه څېړنه وکړي او رپورټ یې ولسمشر غنی ته وړاندې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې وکړې. نوموړی پرون له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. پاکستان چې له ایران سره ګډه پوله لري او د شیعهګانو لوی اقلیت پکې اوسي، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ په هواري کې د مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ له امله د ټولې سیمې وضعیت ته اندېښنه لري. د شریف دفتر په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله په شدت غندلې دي. ایرانی چارواکي بیا وایي چې د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگ الوتکو په حمله کې د سفارت ودانۍ ته زیان اوښتی او یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر پرون وویل چې یو راکټ په سنا کې د دوی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی او د سفارت یو ساتونکی پکې ټپي شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان تر دې مخکې دا پیښه د سعودي عربستان له لورې قصدي حمله بللې وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له پسرلي راهیسې په یمن کې د شیعه ملیشو پر ضد عملیات کوي د تهران دا ادارت کړې ده. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې په سنا کې د ایران سفارت نږدې هیڅ ډول پوځي عملیات نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم و په څو ورځو کې به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل پیل شي. کیری پرون خبریالانو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری ویل چې امریکا د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته چمتو ده او ورته خبره یې د محمد جواد ظریف په حواله هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران ستاینه وکړه چې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو ذخیرې روسیې ته استولي او ویې ویل چې دا کار د ایران اټومي پروګرام په بیساري ډول شاته کوي. د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش بیرغ یې پورته کړی وژلی دی. ویل کېږي چې دې سړي په پاریس کې د پولیسو پر یو پوسته د حملې هڅه کوله. د پاریس لوی څارنوال پرون په دې اړه د تروریستي حملې په توګه د څېړنو د پیل اعلان وکړ. د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس وویل چې د وشل شوي سړي له جسد سره یو پاڼه موندل شوې چې د داعش بیرغ ورباندې رسم شوی او په عربي ژبه یې په یو پیغام کې د حملې پړه هم اخیستې وه. رپورټونه وایي چې دا سړی په مراکش کې زیږېدلی او د ګوتو له نښانو یې ښکاري چې مخکې په غلا هم نیول شوی. او د لیبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وشل شول او تر سلو زیات ټاپیان شول. دا د لیبیا د دیکتاتور مشر معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته له ډېرو خونړیو انتحاري حملو ګڼل کېږي. تر دې حملې څو ساعته وروسته یو بل حمله کوونکی چې چاودونکي مواد یې په یو موټر کې ښیو د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه چې لږ تر لږه 6 تنه یې وژل. سره له دې چې د دې حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو داسې ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت نامه ډله یا داعش د دې بریدونو تر شا ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پراونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات او د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. دا هم اوري چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپل قیادي شورا څخه دوه مهم طالب مشران لري کړي دي. دا نړۍ مطبوعات کتنه کوو او لدی هم خبرېږي چې د هلمند امنی قومندان وی مارجا په مکمل توګه د افغان ځواکونو په لاس کې ده او دغلته تصفوي عملیات پیل شوي دي.
نور دکمن نشی کولای چې دا لار دې ترافیک په مخ بند کی او یاد وسلوالو قوتونو په مخ داخل دې مرجی کې هم بازار تمنګلاړو دې بازار په شاوخوا کې مهم پوسټ پرانیستلې.
د خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. رویټرز خبري اژانس ته طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړو په حواله پرون دا خبر خپور کړی، خو د چا نوم یې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به راتلونکې دوشنبه په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه مذاکرات پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کېږي. خو رایټرز اژانس وایي چې په دې مذاکرو کې د طالبانو ګډون لا سل په سلو کې نه دی تایید شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمیر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي موږ به شاید تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونو د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 18 مبا د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایراني چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دیوایی ایران با څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ویلي چې حتی د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقانی په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېمګړو للاربا ورمخه کیږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته ونجدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ویلي هغه شایخ په لستازي ورواستوي، خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد کڅه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبري نه دي شوی، خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
و امریدل چې د طالبانو یو برخه غواړي چې د افغان حکومت سره د خبرو پړه په خپلو کې سلام مشورې تر سره کړي. اخو بیا د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپل قیادي شورا څخه دوه مهم طالب مشران لري کړي دي. دا منصور ډلې د اقدام وروسته لیدې کړي دي چې د ژوند او مرګ پړه شکونه څرګندېږي. د دې موضوع پړه نور جزئیات له اسمت ساروانو ورو.
پاکستانی رسنې وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د افغان طالبانو ډلې د خپل رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس تریبیون رسپانې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر استلی چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والی و. اکسپرس تریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کال د طالبانو په هغه مرکه چی پلاوی کې شامل ول چې د چین په ارومچی ښار کې د افغانستان د حکومت له پلاوی سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته لدې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړي او ځینې قومندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپرس تریبیون وایي د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیرالمؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبری شورا څخه وایستل شول. د همدارز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسیون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی و. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپرس تریبیون رسپانه هم وایي داسې شواهد نشته چې وشي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د مشرۍ د مخالف ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل سل په سل کې موږ دا معلومات لرو، موږ د هټه د ایران د استخباراتو لخوا دا وایي شوی دی چې دا سړی مرد دی. اوس وایي لکه درې کاله چې بلا سپه په مرګ موږ وغولو اوس د منصور په مرګ دمو درې کله بیا غوډې یو لوبې وو
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي دوه نورو طالب مشانو هڅه پیل کړې چې له حقوق قومندانانو او طالب مشانو سره خبري وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د عدلی وزیر وو غواړي چې له ملا عبدالقیوم زاکر سره خبري وکړي زاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي له منصور سره د اختلاف لکبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسون له مشرۍ لری کړی شو
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د زینو مقالو مطالبو زینی برخه دروروي
نېشنل انټرست خبرونه په خپل تازه کڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري هغه وخت را رسیدلې چې د افغانستان په اړه امریکایي چارواکو جدي پوښتنه وشي خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمپل په روسیو کې په خبري ناست کې وویل د غوړې چې روان کال تر پای پورې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9,890 او تر 15,000 پورې به د دې پوځیانو د شمیر د کمیدو پروګرام پلی نشي د نېشنل انټرست په وینا امریکایي جنرال په خپل خبرو کې دا نه د څرګنده کړي چې له 3,300 اضافي پوځیانو څخه به چې په افغانستان کې پاتې شي څه ډول کار اخیستل کیږي او د هغوی لپاره څه رنګ ستراتیژي پکار ده څو وضعیت بدل کړي خبرونه وړاندې لیکي حقیقت دا دی چې تر وړم کال پورې په افغانستان کې د ناتو 1,400 سره پوځیانو کوم د پام وړ تغییر رامنځته نه کړ او طالبان له 2000 لومړي کال را په دې خوا اوس تر بل هر وخت پیاوړی ښکاري خبرونه بیا لیکي چې اوس داعش هم په افغانستان کې پیدا شوی د القاعده ګواښ هم لمنځه نه دی تللی نېشنل انټرست بیا د افغانستان تیر انتخابات یادوي چې په فساد ککړ شول او په نتیجه کې حکومت هم تقریبا وبېشل شو چې په اغېزمن ډول کارونه نشي کولی د افغانستان اقتصاد هم د دې لپاره کمزوری شوی دی چې اوس په کې پلسکونو زره بهرني ځواکونه نشته چې د هغوی په خاطر په میلیاردونو ډالر مصرف شي نېشنل انټرست بیا لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د مداخلې علت دا و چې القاعده لمنځه یوسي او بیا دغه هیواد د ترستانو په ځاله بدل نشي د دې هدف لپاره امریکا په تیرو 400 کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر لګولی او نشته 22,000 امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې اوشل شوی یا ټپین شوی دي چې له دې سره په ځینو برخو کې بریاوي ترلاسه شوی خو له لوی سره د هڅې خپل هدف ته نه رسیدلی په خبرونه کې ویلو چې جنرال جان کیمبل به ډیر ژر د کانګرس او خبريالانو په وړاندې حاضر شي او هغه وخت را رسیدلې دی چې د کانګرس غړي او رسنۍ له دغه امریکایي جنرال څخه جدي سوالونه وکړي دلبیریز بلی چاپی خبرونه فارن پالیسی بیا پخپل نوی گنه کلی کلی دی چل افغانستان دا امریکا و ناتو دا محارب و زواکنو لوتلو سر طالبان با جرعت شوی او بیاوش میرحق سیمی چه پخوای للاس ور کلی وی بیرتنی ولی دی دا خبرونه پا وینا دا هلمن پا جنوب برخو که چه امریکای و بریتانی زواکنو پک قربانه ور کلی وی بیرت گواشونه پیدا شوی دی فارن پالیسی وړاندېلی کې اوس امریکا مجبور شوه چې بیرته په دې سیمو کې مداخله وکړي او بریتانیا هم د پوځي سلاکارانو وړې ډلې هلمند ته استولې دي او پر روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی قرباني هم په هلمند کې و
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید هلمند امنی قومندان وای مرجع ولسوالی لا وسلوالو طالبانو نیول دا او دمګړې د هغې سیمې تلاشی روانه ده چې د وسلوالو د پټنځایونو شک پرې کیږي مرجع ولسوالی د غزیدل لار تر دو میاشتو وروسته خلاص شوې ده خو لا هم وسلوال پر هغه حکومتي موټرونو ډزې کوي چې د ولسوالی مرکز ته روان وي ویل کیږي چې په مرجع کې د افغان بهرنیو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د شتون خبره نه مني زمون همکار محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجې تتللې ده او په دې رپورت کې نور حال درکوي
مرجی ته دغه سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځانګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرې ایښې ده. ما ته هم د مرجی څخه د لیدنې موقع راکول شوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شیبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم، خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخه راغی. امنیه قمندان چې یوه پوره شپه مرجی ته د غځېدلې لار په پرانیستلو وهلی وه، د مرجی د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مرجی پر سړک تر څوارلس ډېر بیلري ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نشته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصه کړو، ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره هم بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو، د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوا نه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشې شوله. په مرجع کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا له یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي. دوی تر له اخرو نقطو پورې په شا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجع پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډېر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټانګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بېلابېلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو. پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډېر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځه د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي. د امان اعظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجی جغرافیا په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او که چیرې د ځمکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجه د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلي دي. په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډیدی او د مرجه مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالی په 2003 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شوه چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهیز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. موږ د ریاست دی د ازادۍ راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فرا ولایت کې خزې د بیکاری څخه سره ټکی وای چې د مؤسساتو په وتو سره دولت د خزو بیکاری ته پاملرنه نه ده کړې. زموږ خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ لري.
په فرا ولایت کې شجنه فعالان د ښځو د بیکاری څخه سخت اندېښمنې دي. دوی وایي د مؤسساتو په وتو څخه ډېرې مېرمنې بیکاره شوي چې دې کار د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات کړی دی. دوی په دې برخه کې دولت هم ګرم بولي او وایي چې نه دی توانېدلی تر څو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د دوی په خبره هغه مېرمنې چې لوړې زده کړې لري هم د بیکاري له امله په خپلو کورونو کې ناستې دي چې دا په خپله یوه فاجعه ده. په همدې حال کې د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان هم دا ستونزه مني او وایي چې د حل لپاره یې هلې ځلې کړې. شاګل سړي د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست وایي چې د ښځو بیکاری یوه ډیره جدي ستونزه ده او په دې اړه دوی اړوند وزارت ته وړاندیزونه لیږلي، اما تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. له بده مرغه نن ښځو ته د کار هېڅ ډول زمینه برابر نه ده او حتی زموږ باسواده او مسلکي مېرمنې هم اوس د بیکاری د ستونزې سره مخامخ دي. موږ په دې اړه هڅې کړې خو تر اوسه نه یې بریالی شوي تر څو دغه ستونزه حل کړو. د ښځو ګډون د ټولنې په بېلابېلو څانګو کې د افغان دولت د لویو لاسته راوړنو څخه په تېرو 13 کلونو کې بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې دغه لاسته راوړنه د ننګونو سره مخ شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا هلې ځلې کوي چې د عراق مشرانو سره مرسته وکړي تر څو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه په عراق کې فرقې شخړو ته لمن ونه وهي او د اسلامي دولت په نامه ډلې یادش پر وړاندې ورستي بریاوي تهدید نه کړي. د امریکا جمهور رئیس په دې حقله د عراق صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وویل چې پرونی یو تلیفوني خبرو کې په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا د ورستي اعدام او په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید پاکله یو بل ته اندېښنه څرګنده کړي. دغه دواړو پیښو په اسلامي نړۍ کې فرقایي غم او غوسه راپارولي او په ځانګړې توګه په عراق کې د فرقایي شخړې د ناڅاپي زیاتېدو اندېښنه لیدل کېږي. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره د سه شنبې په ورځ هم زرګونه کسان په بغداد او د عراق نورو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او له حکومت یې وغوښتل چې د سعودي عربستان سفارت چې په تیرو 15 کلونو کې تړل شوی وو او یوازې تیره میاشت پرانستل سو بیا وتړي. مظاهرچیانو د دریو شیعه پوځي ګوندونو د بدر د تنظیم اصائب اهل الحق او د کتایب حزب الله بیرقونه اوچت کړي وو. د شیخ ابو زهرا الفیالی په نامه یو مظاهره کوونکی رویټرز خبري اژانس ته داسې وویل:
ونطالب الحكومه بقطع العلاقات الاقتصاديه
له حکومت غواړو چې د آل سعود حاکمانو سره اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي. دغه راز له حکومت غواړو چې هغه سیاستوال چې له داعش سره رابطه لري له واک لري کړي. زه دغه غوښتنې له خپلې خوا او د مقاومت د هغو ډلو لخوا کوم چې د دغه بزدلانه عمل د غندلو لپاره دلته راغلي دي.
خو صدر اعظم حیدر عبادی تر اوسه د دغو غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی دی. سپینې ماڼۍ وویل چې عبادی او اوباما د ډیپلوماتیکو اړیکو او خبرو د دوام په اهمیت ټینګار وکړ. سعودي عربستان په بغداد کې خپل قنصلګری چې په 1990 کال کې د صدام حسین د رژیم لخوا په کویت باندې د برید له امله تړلې و تیر اونۍ بیا پرانستله. عبادی د سعودي عربستان او ایران د لانجې په وړاندې د یو عاقلانه، مسؤولانه او مناسب عکس العمل غوښتنه کړې. صدر اعظم حیدر عبادی چې خپل هم شیعه دی د هیواد د اکثریت شیعهګانو تر فشار لاندې دی، خو دی غواړي چې د هیواد د پهنول سنی اقلیت ملاتړ او باور هم له لاسه ورنه کړي. د عراق سنیان اکثر د هیواد د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې اوسي چې اسلامي دولت یا داعش ډلې لاندې کړي دي. داعش د دغو سیمو په لاندې کولو کې د بغداد له حکومته د سنیانو له ناراضیتوبه استفاده کړې. د سنیانو ملاتړ د حیدر عبادی لپاره ځکه مهم دی چې د داعش په وړاندې جګړې د تروریزم ضد مبارزه اعلان کړي، نه د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ کومه شخړه. د عراق د صدر اعظم د پالیسی لومړی بریالي توبونه تیر میاشت هغه محل ولیدل سول چې د عراق اردو د سونی قبایلو په مرسته او نړیوال هوایی ملاتړ داعش جنگیالی رمادي ښار څخه لرې کړل. د رمادي تر جګړې مخکې اکثر شیعه ملیشې د داعش په وړاندې جنګېدلې، خو دوی د رمادي له جګړې ځکه لرې وساتل سول چې سنیانو ته ډاډ ورکړل سي. د امریکا جمهور رئیس د عراق صدر اعظم سره پرونی تلیفوني تماس کې د رمادي د بریاو په حق هم خبرې کړې او ژمنه کړې چې په دغه ښار باندې د دولتي ځواکونو د واک ټینګولو لپاره نور مرسته هم کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا له کانګرس د الوتکو، جنگي هلیکوپترونو او نورو تجهیزاتو غوښتنه وکړه. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. په کوټه کې استخباراتي سرچینې وایي چې د پرون پر قومندان مولوي عالم جان باندې نامعلوم وسلوالو د کوټې په پشین سیمه کې ډزې کړې دي او هغه وژلی دی. ایرانی چارواکی وی د یمن په مرکز سنا کې د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په حمله کې د سفارت ودانی ته زیان اوخته او یو کارکونکی ټپي شوی دی. سعودي بیا دروي چې ګواکې دی او د هیوادیا ائتلاف د ایران پر سفارت حمله کړې ده. د ریبیا په لویدیځ کې د پولیسو د روزنې په مرکز کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 50 کسانو وشل شول او تر سلو زیات ټاپیان شول. او د فرانسې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادیش بیرغ پورته کړی او په ډزو وشو. د خبرونه پاتې برخه د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخې ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال لنعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغه یې تر نظارت لاندې راوستل. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پریکړه کوي.
د جلسې نظم مراد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدایي محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانی پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانی مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې لدی چې قانوني سن ته ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د منې قانون د 28مې ماده په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې ماده په اساس ملک ستار چې د فرزانه د تعلیم د حق مانی شوی دی په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي، یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده.
قاضي صاحب زه ما خو څه
قومندان صاحب ما چېرته بی
راکوشي دلاور خان راځه.
فرزانه خو څه زما لور نه وه. ای نه ما تا ته ویم ته ولې څه نه وې؟
زه د ځان پاک له څه نه شم ویلی، ستا پاک له به څه ووایم.
ولې ستا لور ده کنه زما خو نه ده.
ولاله هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دې ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده؟ اوس خو دواړه در بدره شو.
ای نه ایمه دا ټول ستا د لاسه. زه به اوس بیا دوه کاله زندان کالم.
ای لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وایې؟
لا حول ولا خیر صبره. د دې دوه کاله زندان حساب زه ستا سره کوم. د خور دپاره دې مونږ زندانې کړو. ها
خیر د صابر صابو خو به زه مرته په مالګه کوم.
ای نه ایمه تا خپل هر څه د بلا خولې ته واچول. که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر دې پې نه وی مات کړی، صابر به ولې په تا عریضه کوله؟
لالا، عریضه خو صابر وکړه، خو که زرمینې د هغه سارنوال مخکې زه نه وای بخلی، اوس به مې سزا 15 کالو ته رسېدلې وه.
وکړه، تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې راکمه شوه. اوس ماته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کېږم.
راځئ راکوز شئ، اوس په خبرو پښیمانۍ څه نه جوړېږي.
ایستشه ایستشه، خدای داده چې راباندې تاوان نسی. ایسته
ملنګا، څو دې پدموشه ته دې ژمې ته ګوره، او ستا په بایسیکل زو دا راوړلو ته ګوره.
خدای داده، اول سلام پسې کلام.
ښه، وعلیکم سلام. ګورې چې پدموشه لکه چغندر داسې سوره اوښتی.
څه وکړمه، نه دی دې اورېدلی چې بې زحمته راحت نشته؟ که زه د یوه من سودا لپاره هم موټر کرایه کړم، ګټه به مې څه وي؟
ښه ښه، ژوتې پدموشه، ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله، او دا راته ووایه چې نعیم دی په محکمه کې ته سره وکړل.
زه خو د کلي دوکاندار یم، خود به خبر یم، ټول کلی پې خبر دی. لکه چې در په دره شو زندانی شول.
څه کوې ته؟ لکه چې ورته ډېر خفه شوې. زه خو ښه پې خوشحاله شوم. مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي.
هو، د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم.
زړه دې پدموشه، زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې ثابت څنګه دا لاره اوګدر پیدا کړ.
کومې لارې ته حیران کړی؟
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ، دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاس او ګرېوان شي، عریضه یې پې وکړه.
خدای داده، اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی، خلک نباتي غوړې خوري، هره لاره ور معلوموي.
خبره د غوړو نه ده، بله ده. زړه دې پدموشه، نورې حوصلې سرته ورسېدې.
هو، مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله، بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی، څه کار پې لري.
هو، که به یې هډوکي هم پې مات کړل. ښه ورکوی، نور دا د خفګان خبرې نه کوم. ژمی څنګه تیریږي؟ دوکان دې چلیږي او که نه؟
او شکر دی چلیږي، ګزاره مو کیږي. د چا خبره؟
زړه دې پدموشه، یوه خبره درته وکم.
څه اجازې غواړې کوی؟
وایم زړه دې پدموشه، کله چې ګل محمد له خارجه راشي، که دوکان درنه واخلي، بیا به ته څه کار کوې؟
خدای روزی رسان دی. اوس که ګل محمد راشي، د هغه خو هېڅ احوال نشته، مور یې له خفګانه سبا او بیګا پسې ناروغه وي.
ملنګه، خدای خبر که ګل محمد راشي.
غلی شه، داسې مه وایه، خدای دې په خیر راولي. همدا یو نارینه دی همدې کور و.
وای، اوس به مې له کوره وشړي، هغه سودا رانه هېروه.
ملنګه، بایسیکل مې درنه یو ورځ سودا کور ته ورسوم.
ژر یې راولي چې بیا زما لاس هم بندېږي. ګوره،
ماما دې ځای نه چې خلاص شو، بیا بېرته خپل کور ته ځو.
انشاءالله، همدا چې له دې ځایه خلاص شو، مور ته به دې ورشي.
خدای شکر،
زه هم ستا له شره خلاص شوم. هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې، هسې مه کوه، داسې مه کوه.
زه ستا ښځه نه یم، پوه شوې؟ زه نن خپل کور ته ځم.
فرزانه د نعیم لور، فرزانه د نعیم لور.
دا دی دلته یو.
چیرته دی هلکو جنۍ؟
دا دی دلته یو.
راځئ دننه، تو د فرزانې څه کېږې؟
ماما یم.
راځئ راځه، تم راځه. صاحب، دا فرزانه و احسان الله دي.
راځئ کېنئ، او قلندره دروازه هم وتړئ.
ښه صاحب.
قاضي صاحب، زه د فرزانې ماما. ښه، یوه شېبه، اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم. سمه ده صاحب. فرزانې، کومو کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده، په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده، بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځئ. صابره وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني، هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه معنی؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب.
ښه، وخت به نه ضایع کوو، نتیجه به اعلان کړم.
او قاضي صاحب، زه غواړم خپل کور ته لاړ شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي، په دوه کاله یا تر دوو کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده.
قاضي صاحب، اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو؟
نه، د قانون له نظره خو تاسې له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ.
زه نور لاړه شم قاضي صاحب.
هو لورې لاړه شه، ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شې. زه نه لورې لاړه شه، زه
ژوندی اوسې. قاضي صاحب، زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه.
دا خو ما نه، قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس.
زه چې زو ماما.
ستاسو په اجازه قاضي صاحب.
زه په خیر لاړ شئ.
احسنه، اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم.
هو بیګم، د خدای په امان صبر ماما.
ورځه زویه، خوشحاله اوسې.
ماما جانه، راځه نو چې زه خپل کور ته. زه خپل کور پسې ډېره خفه شوې یم، خپل مور مې ډېره یادېږي.
زو زو خورځه جانه.
شکر خدایا، وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي.
زرمینې، تازه چای مې دم کړی، پیاله درته ډکه کړم.
نه نه چکم، نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ. او دا د دلاور لالا ګټه وه چې راورسېده، نه یم به اوس په کور کې.
وی وی، تا ته څه در پېښه ده؟ زه څه نه وایم، پنځه لاس ستا راغلي. د اسلام پلار ستا د مېړې له لاسه زنداني کېږي. خان سړی و، ستاسې له لاسه سپک سو.
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی، زما یوه لویشت لور مې نه ودوله.
ښه، تاسې لاسونه او پکې خو چا نه و تړلي. نه به مو ورکوله، خو خپل مېړه دې واک ورکړی و، خوله مو خو چا نه و ګنډلې.
نعیم خو ویل ځا مشر ورور مې دی، دومره به م نه وي ظالم چې لورې تناره ته ورخطا کړي.
ښه ښه، اوس ډېره مه غږېږه. هغه له لور دې له تناره نه راووته، اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیري کېږي.
شکر چې د شیطان زاره خو چاودله.
اوف زرمینې، زه به اوس تا ته څه ووایم. د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلې، یو هم نه و خوشحاله. دا سرګردانی به په نصیب کې وه.
هو، په خپل لاس یو کار وکړه، بیا وایي چې نصیب یې همداسې و. ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده، غوږ یې ونه ګراوه.
زرمینې، هر څه چې و اوس خو هغه خبرې تېرې سوې، بس خوشحاله سه. نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي.
هو، شکر مې په صابر ورور. که هغه نه وای، لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای.
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي. ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و.
شفیقې، دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لالا خفه نه یم، خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه.
هغه دې لکه چې راغلل، زه زرمینې ته یې مخې ته ورشه.
دا دی، دا راغلم.
مورې،
الله جکر دې شم لورې.
مورې،
شکر چې بیرته راغلم.
مورې، ما ته ویل چې بیرته هغه بل کور ته مه ورځه.
شکر وباسې زرمینې، مه ژاړه نوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یوې بلې جمعې سهار مو نیکمرغه. زه یوسف ځدران ته 9 بجو پورې په روانه خپرونه کې له تاسو سره یم. لکه له دې وړاندې مو چې ارقام خپره کړي، د بشري حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی. دا تاوتریخوالی له وهلو ډبولو نیولې بیا د جبري او زیرسن ودونو ته رسیږي. موږ په تېرو څو اونیو کې په دې اړه د علماو او حقوقپوهانو نظرونه لرل او هیله من یم چې ډېر په موضوع پوهوئ. خو پوښتنه دا ده چې تر ټولو مسؤول د ښځو چارو وزارت په دې اړه څه پلانونه او څومره اندېښنې لري؟ په همدې تړاو د ښځو د چارو وزارت استازي هیلی اعظم نیکزاد نن زموږ د خپرونې میلمانه ده. هغه نیکزاد، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې ستاسې غږیز پیغامونه هم درته خپروو او په خپرونه کې ستاسې ژوندۍ اړیکې هم اخلو. شمېرې مو دي 0 9 9 2 3 5 4. بله شمېره 0 9 8 2 5 5. اغلی نگزاد، په پیل کې کوم عمومي وغږیږو، د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي څومره اندېښمن کړی او ډېر دا موارد په کومو برخو کې دي؟
مخکل دینا چې تاسو سوالونو ته ځواب ورکړم، زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلی درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دغه تاوتریخوالی او خشونت د ښځو پر وړاندې هغه ارقام چې موږ سره شته دونه ډېر ارقام نشته، او بدون شک د اندېښنې وړ دی، ځکه چې خشونت او تاوتریخوالی د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د کور هغه ښه ژوند خرابوي، او هغه صمیمیت چې د کور او د کور په منځ کې دی هغه هم له منځه ځي، او بالاخره جامعې ته سرایت کوي. دا هغه خشونت او تاوتریخوالی دی چې طبیعتا لکه چې تاسو ویل وهل تکول، جبري واده کول، او په ماشومتوب کې دی او بل په نوم کول، او په زور وادونه په بدو ورکول، دا هغه مسلې دی چې سترګې پرې نشو پټولی. او په کوم ډیر دغه چې په کورونه کې متاوتریخوالی منځته راوړي، په کې د کم عمر واده کول دی چې دا ټول تثابت شوی دی چې په کم عمر واده کول ډیرې ستونزې منځته راوړي.
او دا موضوع اوس هم په افغانستان کې طبعاً په ډیرو سیمو کې شته. موږ ته اوریدونکي د بیلابیلو سیمو څخه اړیکې نیسي. اوریدونکي ما خلو چې منتظر پاتې دی بیرته ستاسو موضوع تم راځو. مهرباني لومړی اوریدونکي دی تاسو د خبرونې سره وصل یې، نوم مو چې دی، کوم ځای نه اړیکې نیولې، مهرباني. دا اوریدونکي اړیکه قطع شوی چې منتظر پاتو بل اوریدونکي اخلو دی او منتظر دی بیرته نکزات سپ تاسو ترازو. مهرباني لطفا تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د خبري وکي. بلې بلې خبري کوي. خا دا اوریدونکي اړیکه شته ما خبري نه کوي، لطفا کله چې اړیکه نشي زمونږ د خبرونه و خاصه هم کم بي زر خبري کوي. پام دې اړه 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره ته هم چې کله غږیز پیغامونه پرې دی، کله هم چې تاسو اړیکه وصل کیږي خپل غږ هم پرې دی. ډیر وخت تاسو حلو حلو کوي، یعنی مقابل جانب څوک در سره نه غږیږي، هغه غږ تاسو په اتومات ډول ثبتيږي. نو بل اوریدونکي اخلو، مهرباني خبرونه ته راشي.
محمد نبی
د نیمروز
ولایت
نه. خیر اوسه، ډیر بخیر راغله، همیش مو اړیکه نیولې، خیر اوسه.
زه د دغه خور ته دا اول سوال مې د خور ته دی، او بل مې د سیست دی. زه د خور ته وایم چې کله تاسو د ښځو په اړه معلومات وي او غواړي عامه معلومات و خلکو ته ورسوي، نو تاسو دغه د اوس د میډیا د لارې لکه راډیو کم یو پروګرام لري او ډرامه لري، دا ډېره ښه ډرامه ده او د خلکو لپاره چې متاسفانه اوس اکثره خلک راډیو لپاره ډېر کار کوي او راډیو نه غوړ باشي. نو داسې د
یعنی په مجموع کې د وزارت پلان چې دی، فکر کوم تاسو پوښتنه هم دا وه، زما پوښتنه هم همدې ته راتله. اغلې نکزات صاحب، تاسو ویلې چې تاوتریخوالی په بیلابیلو برخو کې دی، وزارت په دې برخه کې په تیره د کوچني عمر ودونه موږ ته بیلابیلو اوریدونکو د ولایتونو څخه هم اړیکې نیولې چې دا ستونزه لا هم باقي پاتې ده. څه پروګرام لري په مجموع کې؟
دی خو د دې ورونه مننه، که څه هم اواز لکه خطا وصله غوښتي. دغه څوار وزارت دغه مسلې په حلولو لپاره معنی خشونت قانون لري. قسم معنی خشونت قانون په پارلمان کې بند پاتې دی، خو دغه قانون دی او تقنینی فرمان لمخې توشید او په عدلی او قضایی ادارو کې پلي کېږي او تطبیق کېږي. وزارت کسی هم ده تاوتریخوالی قانون معنی خشونت قانون لري، دغه پرسنګ زن نور پالیسیگان د ښځې د ښه وضعیت لپاره جوړ کړی ده، او په دغه آخرنی وخت کې د آزار من آزار جنسی یو مقرری پاس شو چې هغه هم تصویب شوی ده او مریول اجرا دی.
اما دا هر څه ممکن پاسیږي، په ټولنه کې دا موضوعات لا هم شته.
ښه، زمون لوی ستونز په ټولنه کې انعنات دی. انعنات دغه څه یو شی دی چې اوس د قانون او د دین په مخ کې درېدلې دی، او دغه د انعنات د لری کولو لپاره ډیر وخت نیسي. دا د یو ورځ او یو شپې او یو کال کار نه دی. نو د ښځو چارو وزارت د دغه ستونزې د لرې کولو دپاره ذهنیت سازی کوي. دغه ذهنیت مونږ د مثلا د کنفرانسونو دی لرو چې سیمینارونه لرو، ورکشاپونه شته، او هم د حج او اوقافو سره یو دغه موافقنامه لرو چې هغوی مونږ سره د خلکو د پوهولو دپاره کنفرانسونه نیسي. د دغه ترشا مونږ هم ځینې اثباتونه لرو چې د رادیو او تلویزیون لخوا د خلکو د پوهولو دپاره خبره کیږي.
مهرباني اوریدونکو اخلو انګزاد صاحب چاغه منتظر پاتې دی. مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کني ولي؟
محمد د کندهار ولایت.
ډیر بخیر راغلی، خیر اوسې. مهرباني
زما په نظر خو چې زه خپل د شوزو په اړوند تریخوالی ګورم، هغه دغه د شوزو ولور ډیر لوړ دی. زما په نظر سره خو زه خپل دغه د شوزو د ولور لوړوالی تریخوالی بولم. کله چې یو سړی په لس لکه مثال کوزه کوي، بیا په د ماښام په کولا باندې قدرت مثال په تور سره نه لري، نو هغه به د لس لکه څنګه ادا کړي؟ هغه سړی پنځه شپږ کاله خواري کوي، مزدوري کوي، د بل پر روزانه، نو لس لکه به نه ادا کړي.
یعنی دا موضوع قصدن تاوتریخوالي په طرف ځي ستاسو په نظر؟
دغه موضوع هغه بره تاریخوال
په طرف روانه ده. ستاسو نظر مونږ واخیستو. خپل مکرم مهرباني پختنه خو نه لري؟
یا
او خیر یو بل اوریدونکو هم اخلو چې دایم منتظر پاتې دی چې دای څه ویل غوړي پختنه لري که نظر خبروي. مهرباني ستاسو وړي که زمونږ سره وصل ده. بلې خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه وړي کني ولي؟
څنګه
ته خیر یا؟ خیر اوسې، خیر راغلی، ستړی مشي.
د څو کته تریخوالی د مسله کې ده. دا خاصه د ولر په خاطر ځکه چې د ماستان په وروسته کړه بل ګور د ماستان په دې قدرت نه لري په واته له کوټه په ساتې د لکه کندار هلمند روزګان په دې سره په څلو کولای شي ډیر ګرانګا چې یو څه هغه چې ورو دي چې ماستان په دې قدرت نه لري اوبار یو تر هغه څه دې رقم بل کم ظلم څه باندې کوي.
ساسو اړیکه لکه خراب هم خو خیر اوسې. ستاسو نظر مونږ پور کو. ډیر اوریدونکي د ولور څخه هم شکایت لري. کیږي قانون ته اشاره وکړي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت کړنو ته اشاره وکړي، یعنی د خپل هم د تاریخوالي سبب کیږي په دې اړه باندې؟
بالکل، ما مخکې ویل چې دا یو انانات دی په خلکو پر وړاندې. تاسو پوهیږئ چې ولول په نه په قانون کې شته او نه په دین کې شته، او د همدې لپاره ځینې ماده چې په قانون منع خشونت کې دي هم دغه کولای شي چې دغه موضوع حل کړي. او هغه قضیه چې د منع خشونت په وزارت کې ثبتیږي، بیا وزارت هغه راجع کوي عدلی او قضایی نهادو ته. په عدلی او قضایی نهادونو کې هلته د قانون توشیه ده، منع خشونت قانون توشیه ده، هلته د همدغه مطابق قانون په مادو دپاره دغه عملی کېدو دپاره هلته تطبیقیږي او عملی کېږي. دغه ستونزې چې راځي
او خیر اوسې. بیرته هم راځو. 0 او 0 8 0 1 0 1 0 1 شمیرې لارې غږیز پیغامونه اخلو. ځینې اوریدونکو هلته هم پوښتنې کړې دي.
السلام علیکم. زه لوګر نشیانګ په تماس کې مزابل صاحب شبیر در سره. دغه درامه چې موږ وکتله به دې نه وړې ځلکانې خاوندانو ته ورنه کې دین هغه وروره غټه دښمنۍ جوړېږي. د موږ افغانستان خو بېبخته بېچاره وطن انده.
زبران صاحب سلامونه پر تاسو او پر ټول اوریدونکو تاسو مننه سلامونه وایم. خادم نورزم د فراه ولایت څخه. ما نظر دا د نکاح د عقد په اړه چې کله دا نکاح تړل کیږي بعد د ملای امامانو مسؤلیت دې د پوښتنه وکړي چې دا نکاح څنګه تړل کیږي، په کوم شرایط تړل کیږي، د انجنۍ وړه د نو د وړه ته وزیږي کوم مشر ته وزیږي. دلته بعد د ملای امامان صرف لاس کې چیرې غیر شرعي دا پریکړه یا دا ورکړه یا دا دوستي دا دوی په دې کې ګډون ونه کړي، اوله ته عامه پوهاوی مخه نیول پرې چې په دې کې د اسلام له نظره خیر نشته، دا یو ډېر غیر شرعي عمل دی. او بله راځو دې محکمې ته چې خبره محکمې ته لاړه، محکمې چې خو ډېره ښه پرېکړه وسو اوس، او چیرې په افغانستان کې داسې بې مثاله محکمې لکه تاسو چې اوس له ډرامه کې تمثیل کړه داسې محکمې وجود نه لري متاسفانه. اوس تاسو له مېلمه څنګه پوښتنه ده چې داسې پرېکړې آیا په افغانستان کې سوي دي تر اوسه؟ که سوي دي مثال راکولی شوی، اوس ډېر د افغانستان د محاکمو څخه ډېر ناامیده یو.
زما پیغام دغه دی چې موږ خپل یو کوچنۍ خور له ورور سره په مخۍ مور کړې ده، موږ ته هلک غلط ښوولی و، اوس له موږ داسې د دوی سره په جنجال اخته یو چې دا زموږ اصولو کې بل هلک ځوان دی، دوی موږ ته هغه اوس مبایل شته اچولی دي او موږ ته ښوولی یو بل هلک و، موږ ته ویلی چې زموږ کوچنۍ د اووه اتو کالو دی، که د هغه ټلیفون د لارې څخه ما ته یو میسیج یا که د ازادي راډیو د خپرونې وخت ما ته راوښول شي، زه خپله خپرونه واورم او دغه مشکل لیدل غواړي.
خیر اوس اوریدونکو، بیا هم کولی شئ د 0شپږ نوي 0      0      0     شمېرې له لارې غږیز پیغامونه پرېږدئ. ما ټول یو ځای موږ نشو خپرولی، وخت په وخت سره درته خپرو. عادي نورزی اړیکه نیولې وه د فراه ولایت څخه. اغلی نګزاد وایي په محکمې کې که چېرې پرېکړې کوي هغه هم نه عملي کېږي، فساد دی په دې موضوع کې. که تاسو ټولې هڅې کوئ اما هغه عملي بڼه ونه لري، قانون وي موجود وي اما عملي کېږي نه، بیا ممکن خلکو ته ګټه ونه رسیږي.
هېڅ امکان نه لري چې عملي نشي، ځکه چې دلته قانون ده، دلته اداره ده. او ما یو ورور نه پوهیم چې د کوم ولایت نه و، د دې په هکله پوښتنه وکړه چې موږ چیرته لاړ شو او څنګه خپل ستونزه حل کړو. په هر ولایت کې د ښځو چارو وزارت ریاست شته، دوی کولی شي چاته مراجعه وکړي او د ښځو چارو ریاست دوی د دې قضیې ثبتوي، بیا هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته د حل لپاره لیږي. دوی کولی شي هغه ستونزه چې لري مخکې چې ما ورور وویل. او بل دا چې بل ورور د لوګر ولایت نه چې پوښتنه وکړه چې هغه لوری و که خوری و دغه صغیر و، نو دا واقعا دغه پورې اړه لري. د هغه څوک چې نکاح تړي باید پوښتنه وکړي چې آیا دا صغیر ده که ځوانه ده. که ځوانه وي خو طبعا شپاړس کلنه بي وي، هغه به کولی شي چې نکاح وکړي. او که صغیر وي دا بیا هغه کس چې نکاح تړي هغه هم بیا محاکمه شي، د معنی خشونت د قانون له مخې هغه هم محکمه کیږي.
ټول هغه کسان چې په نکاح کې حاضر وي،
شاهدان ټول محکمه کیږي، ځکه چې دلته قانون نشته، هیڅ امکان نه لري. زه مثال ورکوم، هغه خوري چې د کم عمر کې واده شوی و، هغه سهارګل نومېږه. سهارګل راغلی دلته او ټول هغه ستونزې حل شو. او سهارګل ډېر ښه ژوند لري.
داسې موارد به څومره وي په ټوله کې؟
خو شته، نو موږ نشو کولی
چې د اندېښنې وړ دي که نه.
ډېر دي، دقیقا ډېر دي، دونه ډېر نه دي چې د اندېښنې وړ وي، دونه ډېر نه دي.
فکر کوئ چې په ټولنه کې چې څومره دي دومره محکمو ته راځي که نه، هره موضوع تر محکمې نه رسیږي؟
فکر نه کوم چې ټول موضوع په محکمې کې راشي. که په محکمې کې راشي خامخا به حل شي.
او که محکمې ته راشي هم بیا په محکمه کې د فساد څخه ډېر خلک اندېښنه لري. اوریدونکو اوس هم تاسو ولیدل په دې اړه باندې وزارت نوي اقدامات لري نه لري؟ ځانګړي محکمې شته نشته که نه ټول یو ډول محکمې دي؟
نه، ځانګړي محکمې هم شته. د فامیلي محکمې هلته ځینې قضیې کولی شي چې هلته لاړ شي، مخصوصا قضیې چې د کم عمر که واده کیږي، دغه قضیه کولی شي چې د فامیلی محکمې ته لاړ شي او ورته قضیه حل کیږي.
مهرباني، یو وروستی اوریدونکی اخلو چې دی منتظر پاتې دی چې دی څه ویل غواړي. مهرباني، د خپرونې وخت ډیر کم دی، لطفا خبرې وکړئ. غزنی ولایت مقدس. مهرباني،
داسې خبرې وشوه چې موږ کور کې څنګه یو نفر و که مرسته له بیا یو بل نفر خپله پېغله لور ورکړله، له دې چې درې کلنه لور خپل کوچني زوی ته ځینې وغوښته، بیا یو کال وروسته یې بېرته راوستله چې تا چرګانې څاروي د مادې حساب شي. دلته هېڅ هم هغه کوچني وي، هر وخت چې سوالو ته که ورشي نو په هر صورت باندې چې غلط په نور کورني وي د باندې د ساتېري د پاره مې اجازه نه لري، هغې د کوچني ته راوسته دغه پښتانه به خپله حکومت ته کوي کوي څه په مراجعه ورته کړي په پلار خو خوشحاله ده خلک ښځې پیدا کړ دغه خوا د زوی ته کړې ده.
ډېره مهمه پوښتنه. خپله تاسو کلی کې په دا ډول موضوعاتو کې بیا کې نه تاسو ورسره همکاري کوئ که نه؟ یعنی تاسو هم رول لرئ په دې
برخه کې؟ سړی مخکې بېخي دلته ونه هغه خپله لور ته ورکړه، تقریبا نیم جریب ځمکه یې وایي چې دا درې کلنه نجلۍ تقریباً
خیر اوسه تاسو نه ښه نو
خبرو چې ام باز حکومت په خپل کې وګرځي دې څوک نه شي چې څه دې خپل کې
نګزات ډیره مهمه پوښتنه وه تاسو هم په داسې موضوعاتو پسې ګرځئ
زه دغه ون
شو وی ویل چې په کوچنی عمر کې جنو ودیږي فرزند غزنی ولسوال او غزنی ولایت مثال ورکو کوچنی عمر کې واده شو د پلار خو ور سره راضی دی هغه خو محکمه ته نزی بیت وخت سره تاسو هم کچيري داسې قوانين نقضيږي الته پوښتنه کوي په سیمو کې
بالکل لکه محکمه چویل چې د کوم د لورس درې کلانه و هم تاسو
نه پیګم عمر څومره له کوچنی و البته
کوچنی کوچنی دغه مسلې دي چې په کوم عمر کې واده کول نه تنه د میرمن او خاوند د ستونزې ترمنځ پیدا کیږي خو د په جامعه کې هم خرابې راوړي په دغه ولایتو کې دغه ورور د په غزنی په ولایت کې دی په په ولایت کې الته د خزو چارو وزارت دی
ریاست
دی کدغه ماشوم او دغه پلار نشي کولای هغه خپل مور سره کولای شي چې لار شي او الته خپل استونزه او خپل قضیه ثبت کړي
په دې لکه د استونزه خپل حل شي.